دے ماس پخین دو بجے شو السلام علیکم دے مخام تر او بجو بیا زادی رادیو دے پات خبرونو اوریدو ته خراغلست روانه خبرونه یو سات دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان له زلزله ځپلو سره د حکومت د مرستو لړۍ پیل شوه. د دې مرستو او د تیرې خونړۍ زلزلې د تلفاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه لرو. نور مطالب او د کور کلي او د لوبو له میدانه اونیس پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجانی ویلي چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې به سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل شي، بلکې دا خبرې امید بښونکې دي. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. اوس د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم نن په کابل کې یو ځل بیا له دغه هیواد سره د یاد سازمان له همکاریو ډاډ څرګند کړ. بیړنۍ حالاتو ته د رسیدګي لپاره د دولت وزیر وایس برمک وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په تخار کې د حقاني شبکې درې غړي نیولې دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یو ځل بیا له دغه هیواد سره د یاد سازمان له همکاریو ډاډ ورکړ. نیکلاس هیسم نن په کابل کې د یوناما له خوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د نندارتون پر مهال وویل چې ملګري ملتونه له لسګونو کلون راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي دا همکاري نوره هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما له خوا په یاد نندارتون کې د ماین پاکولو، ښځو او بشري حقونو په برخو کې انځورونه نندارې ته وړاندې شوې دي. بیړنیو حالاتو ته د رسیدګي لپاره د دولت وزیر وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مرستې رسولو لومړۍ مرحله چې د اړتیا وړ لومړني مواد پکې شامل دي په اکثرو ولایتونو کې په چټکۍ سره دوام لري.
کومکای
کې لازم بوده سه امداد رسنی مو غوښتو فرانه پیل شوې دي. د مرستو رسولو او لمړنۍ مواد د رسولو پروسه پیل شوې ده. اوس هم پاکستان مو ولایتونو کې دا پروسه دوام لري. خغلی برمک دی وشمیر زیانمن شوی شکایتونه پر ځای بولی چې مرستې کافی نه دي، خو وایي چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو پر رسیدو سره به د اوږد مهاله مرستو لړۍ هم پیل شي. د ډایرکټر په کچه د 2.5 درجې وی زلزلې د دوشنبه پورس د افغانستان او ګاونډي هیوادونو یو شمیر سیمې ولړزولې چې په افغانستان کې 115 کسان وژل او 565 کسان ټپیان کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وی په تخار ولایت کې د درې وسلوال طالبان نیولې دي. د دغه ریاست په بیان کې راغلي چې دغه وسلوال طالبان د کندز په دشترچی ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول او لدی او لډلې یو تند ماينونو په جوړولو کې هم مهارت درلود چې تخار ته تښتیدلی او بیا نیول شوی. اخو د هرات امنی قماندان وی په یو ونی کې افغان امنیتي ځواکونو څلیر وشت وسلوال مخالفین د یاد ولایت لاروند سیمو نیولې دي. جنرال عبد الله مجید روزی نن په خبري کانفرنس کې ویل چې دا وکاسانو له طالبانو سره اړیکې درلود او په وسلوالو غلاو او سړی تختونو کې لاس درلود. او وروسته خبر هم ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا غرمه له دوو اتلولۍ جامونو سره هیواد ته راستون شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم د پرونی شل اوریز لوبي تر بریا وروسته د دوو شل اوریز لوبو جام وګټه او تر هغه مخکې د 15 ورځنیو لوبو په تورنمنت کې د دریو په ګټلو سره اتلولۍ خپله کړې و. افغان ټیم تیر ورځ د 190 ډیرو منډو هدف د 15 وکټو په لاس ورکولو سره پوره کړ. نو دا افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوروي.
نن په ویانا کې د سوریې د وضعیت په اړه نړیوالې خبرې کیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په دغو خبرو کې شاید د سوریې د وضعیت په د حل لپاره یو سیاسي لار ونه موندل شي، خو دا خبرې د امیدوارۍ وړ دي. جان کیری پرون په واشنگټن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې وویل
Russia, the United States, and others share an amazing amount of
دا وی روسیا، امریکا او نور هیوادونه په دې خبره باندې موافق دي چې د ترتیال روچی په سوریه کې یو سیاسي حل پیدا شي. مشټول موافق دي چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخه باید ونیول سي. مشټول له دې سره موافق دي چې دا ضروری ده چې د سوریه دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولر سوریه د خدمت لپاره جوړې شوې ټینګې وساتل شي. جان کیری ویل هغه څه چې نن ورځ نړیوال په سوریه کې ورسره مخامخ دي. د ډیرو غټو ستونزو یو برخه ده. د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ویلي چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی و. په ایران کې د اټومي فعالیتونو د ځانګړې مجلې امید په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام د جوړولو کار په داسې وخت کې پیل شوی چې د هیواد له عراق سره په جګړه کې ښکېل و. رفسنجانی ویلي هغه مهال داسې نظر رامنځته شو چې که مقابل لوری له اټومي وسلې کار واخلي، ایران باید د متقابل عمل توان ولري. خو د رفسنجانی په وینا د ایران دا پلان چې اټومي وسلې جوړې کړي هیڅکله عملي نه شو. رفسنجانی پرون له ارنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د میاشتې موافقه عملي کوي او اټومي پروګرام محدودوي. هاشمی رفسنجانی له 1989 میلادي کال تر 1990 میلادي کال د ایران ولسمشر و. سعودي عربستان د ادعا رد کړی چې د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې یو روغتون بمبارد کړی دی. سعودي عربستان هم درس د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد کړی چې په بیړه یې پر عربي ائتلاف داسې تور پورې کړی دی. په یمن کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې خیریه ټولنې پر روغتون د یکشنبې په ورځ بمبار شوی، خو څوک نه دي پکې وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر دې روغتون حمله نه ده کړې او د پیښې پر مهال هلته نه و. سعودي ویلي چې په سیمه کې هر اړخیزې څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خواشیني څرګنده کړې چې بان کی مون پرته له دې چې د څېړنو پایلو ته ماتل شي، د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو پر ائتلاف یې د دغسې حملې تور پورې کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچچ سره ګوري. دواړه مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو. ووچچ د سه شنبې په ورځ مسکو ته ولاړ او د دې هیواد له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره یې پر سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي. سربیا له ډېرې مودې راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب هڅې کوي، خو پر روسیه یې د اروپایي ټولنې اقتصادي بندیزونه رد کړي دي. اروپایي اتحادیه د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنې له امله پر روسیه بندیزونه لګولي دي. د سربیا صدر اعظم پرون له میدویدیف سره تر لیدو وروسته وویل چې له روسیې سره یې خپله صادقانه ملګرتیا ټینګه ساتلې او دا یې ثابته کړې ده، ځکه سربیا د اروپایي هیواد په توګه یوازنی هیواد دی چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو مخالفت کړی دی. او ملګري ملتونه وایي چې د شمالي کوریا له 15,000 وګړي په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړي ډول روسیه او چین کې په ناوړه شرایطو کې جبري کار کولو ته مجبور دي. د دې سازمان یو څارونکی مرزوکی دراسمن پرون وویل شمالي کوریا د دې کارګرانو استولو ته زور ورکړي، ځکه غواړي چې د نړیوالو د بندیزونو اغیز کم کړي او بهرني اثار ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي رپورت جوړونکي اټکل کړی چې شمالي کوریا شایي د دغو کارګرانو له لارې هر کال له 2-3 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه کلنی راپور به د رواني اونۍ په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې شي او بحث پر باندې وشي. د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې د شمالي کوریا د وګړي په الجزایر، انګولا، کویت، پولند او د نړۍ په نورو 15 هیوادونو کې کارونه کوي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې د رواني اونۍ د خونړۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت د مرستو بهیر نن پیل شو. لزلزله زپلو سیمو څخه د مرستو د رسیدو په اړه زموږ د خبريالانو معلومات هم واوري. په نورو موضوعاتو کې روسیا وایي طالبان او د دایښ غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي څو د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مصرفونکو پر اټلونکو بلونو کې د برېښنا د بای د لوړېدو خبر ورکوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وفت له تاسو درادلونکي بل څخه 15 پولا په فکر واقعي نه فرزن موک 2 افغانۍ خرڅوبو فی کیلووات اوس به 2.15 پولوی.
لکه ځو سره د تشدد له یوې بلې کیسې مخبره وو. یو مېرمن په نیمګړې ژبه د خپل خاوند د ظلمونو کیسه کوي.
مزکه امن سیم امن څه خو بو افس
جنگل میګمه
د لوبله میدان د سپورت پروګرام د کورنۍ لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام کورکلی سره په دوهمنی مای کې ووري. ازادي رادیو خبرونه اوري. د بیرنیو پیخو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې زلزلې ځپلو افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمکنن ازادي رادیو ته ویل چې د دې وزارت ټیمونه زیانمنو سیمو ته رسیدلي او د زلزلې د زیانونو په اړه د څېړنې په حال کې دي. برمک د یو شمیر بهرنیو مرستو د رسیدو خبر هم ورکوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین د کابل استودیو را سره دی. لودین صاحب، بر وایس برمک دقیقا د مرستو د رسیدو په اړه څه ویل چې په کوم ځایونو کې مرستې رسیدلي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د بیړنۍ پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک وایي چې د زلزلې له امله ټول زیانمنه شوو سیمو ته د دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه رسیدلي او هلته د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي مواد هم په زلزله ځپلو باندې ویشل شوي دي. وایس برمک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د غمرستې په دریو پړاوونو کې ترتیب شوي، چې لومړی به د اړتیا وړ مرستې دوی رسوي، هلته به د ژغورنې عملیات هم کوي، وروسته به دویمه درجه مرستې وي، یعنی دویم پړاو مرستې به هغه چې خبا حمزه زرزه پلوته ورکول کیږي. البته هغه مرسته چې هغه خلک ته چې ډیر اړتیا ورته لري، او په دریم پړاو کې بمرسته عمومي مرسته وي چې ټول ځانمن شو کسانو ته برسيږي څومره چې زیان لیدلې وي. یعنی دوی وایي چې هغه دریم او دویم پړاو به د چړن ورسته کیږي مرسته. خاغلی برمک ویل چې دوی چړن له هم دوام لري او تر اوسه هم د دې زلزلې له امله د کره مرګجوب له ارقام دوی ته نه دی معلوم دی. وایي هغه تقریبي او معلوماتي ارقام چې دوی سره شته تر اوسه په دې زلزله کې 115 کسان وژل شوي، 1555 کسان ټپیان دي او 2013 کورونه تخریب شوي. ښاغلی برمک وایي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. ښه ده چې د ښاغلی برمک د خبرې او برخه واورو.
زمونږ د بررسۍ ټیمونه اوس په هغو ساحو کې دي چې د زلزلې پر مهال یې زیان لیدلی. څېړنه اوس هم روانه ده او په ورته وخت کې د ضرورت په اساس د مرستو رسول لړۍ هم پیل شوې ده. په پیل شوو مرستو کې هم نقدي پیسې شاملې دي او هم د ضرورت وړ غیر خوراکي مواد.
باید وایم چې دغه زلزله چې د تېرې دوشنبه په ورځ وشوه، تر ډېره یې ننګرهار، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه وځپل. ولسمشر اشرف غنی هم هغه مهال په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې له زلزله ځپلو سره پر وخت مرسته وکړي. دغه راز د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه هم له افغانستان سره د دې مصیبت ځپلو لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. ښاغلی برمک وایي چې د دغو مرستو له ډلې یوه اندازه را رسېدلي او نورې هم پر لار دي، او کله چې دوی څېړنې بشپړې شي څومره مرستو ته اړتیا ده نو همغه مرستو ته په کتو یا همغه پلان ته په کتو به دوی له نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. ښه ده چې د مرستو د رسولو په برخه کې هم د ښاغلي برمک لاندې خبرې واورو.
د هند او دغه راز د بریتانیا او ترکیې هیوادونو له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده. د ترکمنستان د مرستو لمړنۍ برخه هم راورسېده. په دې کې 160 ټنه اوړو او سل بوجۍ سیمنټ شامل دي. قطر هم د 1 لک ډالر نقدی مرسته وکړه او سودی هم د خپل مرستو د چمتووالي ژمنه کړې ده.
دغه مرسته په داس حال کې کیږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې هوا سړه ده او خلک شکایت کوي چې د هغو کسانو کورونه چې وران شوي هغوی په ډیر بد وضعیت کې دي، او حتی د شپې لخوا د سرپنا یا د خیمه په درول سره دوی خپل شپې ورځې تیروي. او دا په داس حال کې ده چې په سړو ولایتونو خصوصا بدخشان او بغلان او تخار کې په دې شرایطو کې د خیمې لاندې ژوند کول ډېر ستونزمن دي. بل د امنیت ستونزه ده. هغه ولسوالۍ د بدخشان او کونړ، نورستان او بغلان چې زلزلې ځپلي تر ډېره ناامن دي. د بررسۍ او د مرستو ټیمونه دا اندېښنه هم لري چې ممکن د دوی ټیمونه ته امنیتي تهدید وي. خو دوی له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید دوی ټیمونه ته رسیدګي ونک دوی ټیمونه ته مزاحمت ونه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ویلي چې دوی د مرستو ټیمونو سره کار نه لري او وسلوالو طالبانو له خیریه موسسو هم غوښتي چې زلزله ځپلو ته پر وخت مرسته ورسوي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د زلزلې د رواني اونۍ د وژونکې او خونړې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت د مرستو د رسیدو په اړه وروستای حال راکو. د افغانستان د بیرنیو چارو د دولت وزیر زمون خبريال ته ویلي دي چې د دې مرستو د رسولو لړۍ د افغانستان په څو سیمو کې پیل شوې ده او همدارس په ځینو نورو سیمو کې د مرستو ډلې رسیدلې دي او هلته د رسیدلو زیانونو په اړه څېړنه کوي. لکونړه د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. کونړ هغه ولایت دی چې د راپورونو لمخې تر ټولو د دې زلزلې تر ټولو زیات تلفات په دې ولایت کې پیښ شوې دي. انوري صاحب، هلته له خلکو سره د مرستې لپاره څه شوي؟ آیا تاسو ته څه معلومات شته د مرستو ډلې رسیدلي؟
تکل صاحب، دلته د زلزلې په اول ورځ باندې البته یو کمیسون جوړ شو چې هغه کې ولسوالان د هرې ولسوالۍ د کمیسون مشري په غاړه لري او په ولایت کې د ولایت په سطح باندې والی د دې مشري په غاړه لري. دا کونړ په څلورو برخو باندې ویشل شوی دی چې خیریه مؤسسو ته، همدارنګه د استقرار کمیټې ته، سری میشي ته، هر چا ته خپله خپله برخه دغه شوې ده، ورپېژندل شوې ده. او په تیر ماښام والی خپله د اسدآباد روغتون ته لاړه، هلته و مریضان چې د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې څخه راوړل شوي وو، یعنی ټپیانو د زلزلې، هغوی سره لس لس زره افغانۍ مرسته وکړله. همدارنګه موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، په دانګام کې سرې میاشتې د زلزله ځپلو 15 کورنیو سره مرسته کړې ده، او نور د والی او د چارواکو په وینا چې سروې روانه ده، د سروې ټیمونه ټول ځین ته تللي دي، او چې پورا اندازه او شمیره معلومه شي دوی به ورسره مرستې وکړي. خو هغه مرستې چې دوی سره کومې په لاس کې دي، دوی په وینا هغه کمې دي، او دوی زیاتو مرستو ته اړتیا لري. باید ورسره مرکزي دولت او مرستندوی ټولنې پورا مرسته وکړي تر څو هغه زلزله ځپلو سره هغوی ته ور ورسوي. دوی دا تشویش هم لري تکل صاحب چې که چېرته په وخت باندې دغه زلزله ځپلو سره مرسته ونه شي، نو بیا هغه سیمو کې واورې ورېږي او هلته به مرستې رسول هم ستونزمن کار وي.
انوري صاحب، پر واورو او د لارو د بندېدو پر ستونزه سربېره امنیت یو بل اندېښنه ده. طالبانو که څه هم ویلي چې لمرستندویو ټیمونو ډلو سره به کار نه لري، مګر څومره اطمینان شته چې د مرستو د رسولو په جریان کې به د وسلوالو طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته ونه شي؟
تکل صاحب، دغه کومې سیمې چې دي، اکثریت کې سیمې داسې دي چې هغه د طالبانو په لاس کې دي، کوم ځینې کې چې زلزلې خلکو ته زیانونه رسولي دي. او لکه څنګه چې
انوري صاحب، د سیمو ته همدغه مرستې چې تاسو مخکې یادونه وکړي چې د څېړنې ټیمونه رسیدلي دي، دغه سیمو ته چې تاسو وایي د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، هلته هم رسیدلي؟
نو دغه چارواکي وایي چې موږ په ټولو ځایونو کې سروې کوو، هلته ځانونه رسوو، او امکان داسې لري چې د قومي مشران چې کوم ځایونو کې خلق زلزلې ځپلې دي، هغوی به دا سروې ټیمونو ته ډاډ ورکوي چې هلته لاړ شي او هلته سروې وکړي، د خلکو د کورونو او د تلفاتو په اړه پوره معلومات راوالي. او لکه څنګه چې تاسو ویلي چې امنیتي ستونزې به وي، دغه سیمې چې موږ مخکې مو ویلي چې دی کې طالبان واکمن دي، نو هغوی د هغوی کورنۍ د طالبان کېدی شي، د طالبانو کورنۍ د هغوی خپل خپلوان یا دوستان به زیانمن شوي وي. په داسې صورت کې ګمان نه کوم که هغوی د دغه شیانو مخه ونیسي، هغوی به اجازه ورکړي چې هغه زلزله ځپلو ته مرستې ورسیږي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې په کونړ ولایت کې د مرستو د رسیدو د مرستې حکومتي ادارو د مرستندویو ټیمونو یا د څېړونکو ټیمونو د رسیدو په اړه جزئیات اورول. د ازادۍ راډیو خبریال د افغانستان په شمال ختیځ کې اجمل آریان هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. بدخشان د دې زلزلې اپی سنټر یا هغه اصلي مرکز و چې زلزله هلته ژوره په مځکه کې دننه هلته پیښه شوې وه، او له هغه ځایه شاوخوا سیمو ته په افغانستان، حتی د هندوستان په ځینو برخو کې، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې، او د افغانستان په افغانستان کې دننه زیاتې سیمې زیانمنې کړې. خو په دې ځای کې هم خلکو ته زیانونه رسیدلی دي، او د شپه د ازادۍ راډیو له خبريال آریان صاحب نه پوښتنه کوم چې د بدخشان ولایت چې د اصلن د زلزلې مرکز و، همدارس تخار ولایت چې هلته پرون د درقد ولسوالۍ سقوط وکړ، دلته وضعیت څه ډول دی، او آیا د مرستې ټیمونه رسیدلی د چیرنې او د زیانونو د ارزیابۍ لپاره؟
سلام تاسو ته کل سبا د ازادي رادیو اوریدونکو ته څو شپې وړاندې د بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید عبدالله دهقان ازادي رادیو ته وویل چې دوی تېر ورځ توانېدلی دي د بدخشان ارغنچخوا ولسوالۍ ته، نسای ولسوالۍ ته، هغلته چې دوی کومې زیرمې درلودلې له هغو نه یې ګټه اخیستلې ده او خلکو ته کمپلې همدارنګه خوراکي توکي او ځینې خلک چې په میدان کې کورونه له لاسه ورکړي هغوی ته خیمې ویشلې دي. هغه دا هم وویل چې لا هم د دوی د سروې ټیمونه چې رضاکاران دي د سرې میاشتې دي د فوکس ګروپ دي په ساحو ته تللي دي او دا وویل چې دلته اکثرا د مخابراتي سیستم ستونزه ده ځکه هلته اړیکې نه ټینګې کېږي او زیاتره ګروپونه سرایا مخابراتي موبایل هم نه لري چې دوی ته هر شیبه معلومات ورکړي. خو ده وویل چې د دغه زلزلې پیښې له کبله 15 کسان وژل شوي دي د بدخشان مرکز په شمول په د 9 ولسوالیو کې او خو د ټپیانو شمېر زیات شوی ده. دوی وویل چې کومه معلومات چې دوی ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې 4 کسان په دغه پیښ کې ټپیان شوي دي، په ده کې 6 کوچنیان او نور نارینه او د ځوانان شامل دي. هغه دا خبره مو کوله چې لا هم په یو شمېر سیمو کې چې بدخشان او غرنۍ ولایت ده هلته د موټر تګ راتګ ډېر ستونزمن کار ده، هوا هم سړه سوې ده، ځینې ځای کې واوره ورېدلې ده. دغه ستونزه هم د دوی په مخ کې ده. همدارنګه د دې ستونزې تر څنګ د وسلوالو طالبانو موجودیت هم ده. په ځینو سیمو کې دوی کار کوونکي یا خیره موسکې نه شي کولی ورشي. خو ده ویلي چې بدخشان ته د دولتي خیرو موسو او غیر دولتي موسو خوراکي توکي را رسېدلي دي او د څو شپې وړاندې دوی ویل چې موږ موټرونه بار کړي دي د درایم ولسوالۍ په لور، د کشم ولسوالۍ، همدارنګه د جرم ولسوالۍ په لور چې یو برخه د دولت سره هلته به موږ ویلې 2 ساعته وروسته کومکونه ورسېږي.
بلې، آریان صاحب مننه د مفصلو معلوماتو لپاره. په درقد ولسوالۍ کې او په تخار کې په مجموع کې چې ځینو ځایونو کې خلک ټپیان شوي او که څه هم په کم شمېر ځینې کسان مړه شوي هم دي، په یوه ښوونځي کې 12 نجونې تر کنډوالو لاندې شوې، دلته د مرستو بهیر پیل شوی رسیدلی او هلته کومه امنیتي ستونزه د درقد له سقوط نه وروسته نه ده پېښه شوې؟
تکل صاحب، د افغانستان شمال کې تخار یوازینی امن ولایت دی افغانستان په سطحه باندې، خو دلته د تخار په نورو ولایتو کې داسې امنیت یا د طالبانو شتون نه لیدل کېږي. یوازې د هغه ولسوالۍ چې له تاجکستان سره هم سرحد دي. خو د تخار سیمه ییزو چارواکو وویل چې دوی هغه نږدې 100 کورونه چې نړېدلي وو څه د نیمه نړېدلي څه پوره نړېدلي له هغو خلکو سره دوی مرستې کړي دي. همدارنګه سروې ټیمونه هم لېږلي دي څو کره معلومات راغونډ کړي او دغه کسان چې ټپیان شوي دي د تخار روغتون ته انتقال کړي دي درملنې لپاره. همدارنګه متضررو کورو سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. خو د درقد ولسوالۍ چې ده دا د امو سیند په منځ کې واقع ده چې د ډېر ټایم د امو سیند دی او هاخوا ته شمال ورته چې تاجکستان ده امو سیند دیږي. دا له تېرې ورځې راهیسې وسلوال طالبانو په ولکې کې ده او د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی به ډېر ژر پلان ونیسي د دغې ولسوالۍ د بېرته نیولو په اړه.
ډېره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت لخوا د مرستو د رسیدو وروستي جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خنړې زلزلې په اړه کتا سو کوم د سترګو لیدلای حال لري یا کومه کیسه مو لیدلې وي په سترګو یا پر خپل پتا سو باندې کومه پیخه درته پیخه شوی وي او تاسو لیدلې وي او غواړئ دغه پاړه خبرې وکړي، نو د افغان بیسیم په 813 شمیره اس ام اس کړي او د ازادي رادیو لاره له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. او سم نور موضوعات. روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي سو د منځنۍ اسیا پر هیوادونو برید وکړي. روسیا دا ادعا ورسره لغه کوي چې په یو راپور کې وویل شول چې روسیا د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. اسمت سروان د موضوع تفصیل اوروي.
د روسي استخباراتو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش له لوري پر منځنۍ آسیا د یرغل د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی دې داسې وت فیصله قوت الته جوړي تر څو په منځنۍ آسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډیری د تاجکستان دی او د کې شک نشته چې دوی په بدخشان کې، په کندوز کې، په فاریاب کې دغه جګړه د دې لپاره شروع کړې تر څو دوی هلته داسې یو ځای پیدا کړي تر څو دوی نه یوازې د افغانستان حکومت ته یو سرخوږی پیدا کړي بلکې د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید
کی. افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پول لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډیر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلې کډو خل همدارس وای چې د طالبانو او روسي ترمنځ اړیکې لډیر په خو راهې سشته. خود عطف نقطه په لوګر کې د ویروسي الوتکې للوې دو او د هغه د پیلوټ لنیول کېدو وروسته و.
په لوګر کې چې د کوم پیلوټ نیول شوی و هغه روسانو ته اوس پارل سو او دغه وخت نه د روسي او طالبانو اړیکې په خکې دودي او داسې معلومات شته چې پاکستان واری یعنی تر دې راهدا پورې هغه لابي کوي تر څو د طالبانو او د روسي ترمنځ اړیکې جوړې کی او د غوي مرسته ترلاسه
کړي. د پوینا پاکستان هم له روسي سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسي د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خو د ایران په اړه هم ویل شوی و چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این تجویز آمده ام کل تنظیمای زور است کفیل به زور آمده ام و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پارج پا افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اورئ.
سمو غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم وګورئ. ازادی رادیو ډاٹ کام او ازادی رادیو ډاٹ اورګ د ازادی رادیو د ویب پانی پاتې دي کچرتا په انټرنیټ باندې د ازادي رادیو خبرونه درنه پاتې شوی، نو پر انټرنیټ باندې هم کتلای شي د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه او هم دراز سبڅوي په خوانی خبرونه کولای شي چې د دوهم ځل لپاره کوم غوښتي وي وای ورې د وخت د ماسپښین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. فرشته جلال زید مهمو خبرونو لندیز اوروي.
په افغانستان کې د بیړنیو حالاتو لپاره د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د زلزله ځپلو سیمو له خلکو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده. په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت ځانګړې ډلې په څیړنه او له خلکو سره په کومک لګیا دي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مصرفونکو پر اټکونکو بلونو کې د برق د بیې د لوړېدو خبر ورکړ. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي کې د شلوریزو نړیوالو لوبو ورستي وګټله او افغانستان ته د ستنیدو په حال کې دی. نن په کونړ کې د خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا ولمنځله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په د سوریه په اړه په نړیواله غونډه کې چې نن په ویانا کې کېږي شایي د سیاسي حل کومه ځانګړې پریکړه ونه شي، خو دا خبرې هیله بخښونکې کېدای شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره ګوري. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره خپل صادقانه ملګرتیا ثابته کړې ده، ځکه د یو اروپایي هیواد په توګه یې پر روسیه د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو مخالفت کړی دی. سعودي عربستان د ایداوی رد کړی چې وایي د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې د بیسرحده ډاکټرانو یو روغتون بمبارد کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د سعودي استازي پر دې هم خواشینی څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرته لدی چې په دې اړه د څیړنو نتایجو ته ماتل شي پر عربي ائتلاف داسې تور پوری کړی دی. او د ایران خوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی وایي چې د دوی اټمی پروګرام په اوایلو کې د اټمی وسلو د جوړولو لپاره جوړ شوی و، خو هیڅ کله دا پلان نو عملي شوی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی په یو راپور کې به ووري چې متحده ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیا نن په ویانا کې د سوریه د حالاتو په اړه غونډه کوي. خو هغه مخکې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په د مصرفونکو پر اټکونکو بل کې به د هر کیلو وات برېښنا بای 15 پوله زیات شي. د دې شرکت چارواکي وایي د برېښنا په بای کې دا کمه اندازه زیاتوالی ځکه راغلی چې په 1300 میاشتو کې د ډالرو بای د افغاني پوړندې لوړ شوې ده. خو عام خلک د برېښنا شرکت له دې اقدامه شکایت کوي او وایي چې باید دا شرکت پر خپل اقدام له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت په داسې حال کې پر خلکو د برېښنا بای لوړوي چې په کابل او ولایتونو کې د دې برېښنا پر کیفیت او د لینونو د غځولو پر غیر معیاري توپ تل انتقادونه کیږي. د برېښنا شرکت مسولین وایي دوی د وارداتي برېښنا د پلورلو تړون درې کال وړاندې هغه مهال لاسلیک کړی و چې د ډالرو بای له 500 افغانیو ښکته و. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بای لوړوالی دوی ار کړل چې د برېښنا د لګښت بای یو څه اندازه زیات کړي.
زموږ خرید په خارجي اسارو په ډالر دی. هغه وخت کې ډالر حدودا 80 نهایت 500 افغانۍ وو، خو اوس تقریبا د 40-50 روپۍ ته رسیدلی چې د افغانستان برېښنا شرکت د لپاره د دې پوره کولو توان نشته. نو موږ وو پته لته سو درادلم کې بل څه 15 پوله په فیکلو ورته نه فرزن موږ 2 افغانۍ خرڅو فیکلوات اوس به 2.15 پولوی.
د برېښنا شرکت له دې اقدام سره د برېښنا بای په 0 کیلو واټه کې 50 افغانۍ زیاتېږي. دا په دې معنی چې کچاله دې وړاندې د 0 کیلو واټه په بدل کې 2000 افغانۍ ورکولې، اوس به 2050 افغانۍ ورکوي. د برېښنا شرکت مسولین وایي چې چیرې پر اټکونکو کې د ډالرو بای بیرته راښکته کیږي، نو دوی به د برېښنا بای هم بیرته د کیلو واټ پر سر 2 افغانۍ کوي. د افغانستان اوسنۍ برېښنا تر ډیره وارداتي ده چې د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو څخه اخیستل شوې ده. برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت په نوو بیلونو کې هم د برېښنا د بیې د زیاتوالي خبره کړې او له خلکو یې غوښتي چې د برېښنا په لګښت کې احتیاط وکړي. که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا د بیې لوړیدل ډیر کم بولي، خو عام خلک بیا وایي یو شمیر بیوزله کسان د دې کم اندازې پیسو د ورکول توان هم نه لري. د کابل څو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خلک دومره توان نه لري چې د دې بلونه تحویلولی وشي. نن سبا خلک خپل ډوډۍ نشي پیدا کولی.
برک مالیه دی چې ورستر بلی لوړیږي زموږ نشو کولای چې کوم مالیه چې دوی موږ ته د بیل په اندازه د میټر په اندازه لګولي واغ نشو پرې کولای ځکه چې فقر بیچارهګي ورستر بلی زیاتې هلته هر یا کل زموږ افغانان د غربت د کرکې نه لاندې ژوند کوي چې یو څوک د ورځې یو سل روپۍ نشي پیدا کولی او زموږ د خپل نفاقې د پیدا کول په خاطر نور ضرورتونه څنګه پوره کړي.
برښنا شرکت نه دغه هیله لرو چې مطلب نظر د افغانستان په اوسنی شرایطو سره وګوري چې د خلکو مطلب کار نشته دی او مصرف ډېر دی.
له دې وړاندې بیا حکومت د موبایل ټلیفونونو په کریډیټ کارتونو باندې 10% مالیه وضع کړې چې دا اقدام د عام خلکو له غبرګون سره مخ شو او ولسی جرګې د حکومت دغه طرحه رد کړې ده. عام خلک شکایت کوي چې حکومت او خصوصي سکتور یوازې د خپلو عوایدو د راټولولو او زیاتولو په فکر کې دی. د خلکو ستونزې یې له پامه غورځولي او د خدماتو کیفیت ته هم پام نه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یګانا یو څورلس کلنه ځوانه میرمن ده چې د خپل میړه لخوا کابو یو کال په بند کې ساتل شوی او ډیره وهل شوی ډبول شوی ده. دا د فرا ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې و چې اوس د فرا ښار ته د عدالت لپاره تللې ده. د یګانا نوره کیسه د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واورئ.
یګانه د فرا ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې هغه میرمن چې د خاون لخوا د کابو یو کال وهل ډبل وروسته اوس د فرا ښار ته مخه کړې ده. هغه 14 کال عمر لري او د واده څخه 14 میاشتې تیریږي. د یګانې پر وجود د وهل او زورول نشانې دوره یې معلومیږي او اوس یې هغه د پښو د تګه غورځولې ده. دا وایي چې میړه به یې تل په اوسپنیزو زنځیرونو وهل او اوس خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای د فرا ښار ته راغلی او د عدالت غوښتنه کوي. د یګانې پلار چې کابو اویا کاله عمر لري د اوښکو په ډک سترګو وایي چې د لور سره ډېر ظلم شوی. هغه وایي دلته خپل د زوی سره راغلی چې خپل د لور طلاق واخلي. د یګانې پلار او ورور د هغې د قضیې لپاره د جدید څېړنو غوښتونکي دي.
بودادم به دی شو لږ شروع کړه اوس مې زده که تو مې دنیای کې تېر څه بوسته نازم.
ما خپل لور د هغه په لاس ورکړ نو وروسته هغه زما د لور په وهلو ډبولو شروع کړې او د وهلو تر څنګ یې ویل چې هغه دنیا چې مې ستا پلار ته ورکړې وه بېرته یې راکړه.
طلاق خوار خورم بوستنو
زه دلته راغلی یم چې خپل د خور طلاق واخلم او تر څو چې دا کار مې نوی کړی نه ځم. په همدې حال کې د فرا ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست شاه ګل سدید هم د یګانې قضیه جدي بولي. هغه وایي چې اوس یګانه د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول او وروسته به یې ټوله قضیه وڅېړي. یګانه چې د عبدالله لور ده د میړه لخوا یې وهل ډبول شوی چې وروسته د ښځو چارو ریاست ته راغلی. موږ هغه د یو مکتوب سره یو ځای د درملنې لپاره د عامې روغتیا ریاست ته ور وپېژندله چې وروسته تر درملنې به یې د قضیې سره قانوني چلند وشي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې کې د یګانې ده خاوند د کورنۍ نظر هم ودرو خو په دې بریالي نه شو. ویل کېږي چې د یګانې خاوند کابو 24 کاله عمر لري او د هغې په وړاندې د دې تاوتریخوالي یو علت هم د هغې په کم عمر کې ودول دی چې په دې کار کې د هغې کورنۍ او پلار هم ګرام دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي: زل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې هغه مرستې چې حکومت یې له زلزله ځپلو سره کوي دی باید پوره وڅاري چې د مرستې شخصي جیبونو ته ولاړې نه شي. همدا اوریدونکی عبدالواسع هلمندوال په یو بل سمس کې لیکي: زما په نظر روسیا غواړي په دې بانو چې طالبان پر منځنۍ آسیا حمله کوي بیا پر افغانستان یرغل وکړي. نجیب الله دانش د نورستان مرکز پارون څخه لیکي: په پارون کې د نورستان والی ښاغلي مولوي حافظ عبدالقیوم په مدیریت د کامدیش، برګمټال او وانټ وایګل ولسوالیو بې کوره شویو خلکو سره د غنمو، غوړیو او کمپلو مرسته وشوه. محمد فهیم ادیب میدانای لکوټی اشرونه لیکي د زلزلې د شروع او ختم دقیق وخت په ثانیو یا دقیقو سره معلوم ده کنا او هم هغه ملکونه چې د زلزله ځپلو سره مرستې ته آماده دي کوم دي نمونه یې واخلئ قدر منوریدونکو د دې ورور ځوابونه د سوال په اړه مخکې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې خبرې شوې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو او د هم د خبرونې په پای کې لومړی د لوبو له میدانه او ورپسې کور کلی د کورنیو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرامونه واورئ
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې د زینو لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارز اوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا به د دغه ټیم پر راتلونکو لوبو او راتلونکي ځای څومره مثبت تاثیر ولري خو په سر کې ریپورت د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبری دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړې ده د دې کمیټې وسنۍ مشر جنرال ظاهر اخبار وایي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري خو د یادې کمیټې په خوانی مشرانه دا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده او د خغلی اخبار ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي په عین حال کې د ورزش د برخي کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو لمخي د حل لار ولټوي لړ په مخ کړې یو راپورته د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازي تو پنړېوال غونډو کې د دوه رئیسانو غډون او د دوه رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو سټایل هغه سدي شي په دې ورستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګریوان ده د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبار ازادي رډو ته ویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخلاص ده او هرڅو کولای شي لوبغاړي تشویق کړي خو د تیر اداري پلاوی رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی خغلی اخبار ویل چې د په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې عمله هم پنړېوال غونډو که برخه اخلی
شناخته جامعه بین المللی هست
نړیواله ټولنه ما پر رسمي توګه پیژني د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه غړیتوب لري ما پر رسمیت پیژني او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ هند ته د جنوبی اسیا سیالیو لپاره زم او اوس هم امریکا ته روان یم د خغلی اخبار په خبره ده لدرې کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د زنو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پریښوه اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر رسمیت نه پیژني خغلی حنیف ویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوی انتخابات شفاف نه وو او په هغه سفرونو کې چې نوې رهبری پکې برخه اخلي د خپل شخصي اړیکو لمخې دي سفرای رسمي دعوت
نمایره کار مې
تشور رسمي سفرونه رسمي بلند لیکونو ته اړتیا لري خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوال شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري دوی هم د همدغه اړیکو په اساس دي خغلی حنیف ویل چې دا ستونزه کولای شي د لوبغاړو په پرمختګ نه وړ اغیز وکړي اخو د ورزش د برخي کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزه به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی ویل چې اولمپیک کمیټه یو غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو لاري اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي
در مرحله اول خود فدراسیون نامه ده چې کار را
په لومړی مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي او کار ترسره کړي په دوی مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي خو خبر وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي د اولمپیک د ملي کمیټې د بخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرېنه خول او د اکثرو فدراسیونونو ترمنز لانجی رامنځته شوې د والیبال و شو تکواندو سکوهنی هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نشول په نتیجه کې لزګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان او وتل او سویل کیږي چې په زینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال اولمپیکي سیالیو کې استاذ هم ونه لري د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو لکه څنګه چې خبري است د افغانستان کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ل ټیم څخه د 15 ورځې لوبو اتلولي جام وګټه همدا پښتنه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ل اجرایی رئیس شفیق الله ستانګزی څخه کړی ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته د میاسې په اخر کې به معلوم شي چې موږ به رینکینګ څومره اوچت لرو خو امیدوار یم زه هم یا لسم مخام کې به د افغانستان ملي لوبډله قرار ولري پاینده میاسې په جدول کې.
آی سی سی به څومره لدغه سیریز ګټلو نو وروسته افغانستان ته اهمیت ورکوي او بل اخر څه فکر کوي چې نوري لوبي به هم تاسو ته درکې ل بشپړو هیوادونو سره څنګه؟
آی سی سی خو ډیر زیات خوشاله ده او ډیر پوسټونه هم کړی دي او دا یو تاریخي بریا ولا او د افغانستان سره په نړۍ کې یو ریکارد قائم کړ په لومړي ځل یو دویم عضویت لرونکي هیواد بشپړ عضویت لرونکي هیواد ته ماته ورکړه غم په سیریز کې ماته ورکړه په لومړي ځل او سیمنګ سره د 15 ونډ انټرنیشنل سیریز پلار اچول یو د افغانستان تاریخ کې لومړی ځل چې موږ 15 ورځنی سیالیو سیریز له عمل سره چې لوبي کولی او هغه ملک په سبب د ستر غړیتوب لرونکي هیواد دا یو تاریخ ته کامیابی ولا د مبارکۍ ټول هیوادوالو ته وایم او آی سی سی خو سرګرۍ سره باید اوریدونکو ته وایم چې آی سی سی موږ ته لوبي پلار نه شي د بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونو سره یا کوم د بایلټ یا د دوه جانبه سیریزونو سیده خپل د کرکټ بورډ نو وري ولا او د کرکټ بورډ له سره وړنه ولا سیده سیریز موږ پلار اچولې خو د دین ورسره د موږ غا کومه داوی سي موږ درلودلې سي افغانستان سره په نړۍ کې له خو له ګلو سره هي سي له تر سره کوي سي غا داو نور پیوړ کیږي او آی سی سی به هم له دې سره موږ سره مددګار وي سي موږ ته نور سي له دې بشپړ غړي ته بلرم کې وادونه سره واخ
د خپل ټیم د جوړښت پاره راته وي دغه جوړښت چې تاسو لګلې او زیمبابوې ته څومره کامیاب او تاسو په نظر کڅام چې په زینو دوه لوب کې زيني ضعیف ټکی ولیدل شو یعنی څومره په دغه جوړښت باندې تاسو باور یاست چې راتلونکي کې به هم دغه یو جوړښت یو قوي به ووسی
جوړښت مبارک خو د جوړښت پیاوړتیا مبارک به زموږ وایم چې خپل د لوبډلې جواب ورکړ سره سیریز یو ګټ پیاوړې لوبډلې پیاوړې ترکیب او نتیجه هم ورکړه او د زوف نقطې سیوی 15 ورځې 15 ورځې نه سیالي دی او سخت ټیم سره کول هغه خامخا پږي کې به ته یو یا دوه سیالي وي چې پږي کې به ته خپل کمزورتیا بدرنه ښکار کیږي خو بیا هم ځکه امتیاز او کریډیټ ټول لوبغاړو ته د غوراوي کمیټې ته ورکوم چې ډیره ښه لوبډله تیار کړې ولا او لوبغاړو سره په خپل جی کې ښه کارکردګي وکړله
راتلونکي لوبي مول چا سره دی او څومره دغه د وسنی روزونکو رول به مهمه وي چې د افغانستان لوبغاړي لا هم پیوړی کړی او ویل کیږي چې هغه د سټانډرد کرکټ په برخه کې به هم دوی ډیر زیات پرمختګ وکړي له دغه روزونکو سره تاسو څومره باور یاست؟ زه
پوره باور یم او ډیر خو روزونکو خو موږ ته پلاس کړه کړه خدای دی چې موږ په وګد مهاله قرارداد باندې ورسره غوښتو قایل شو او د منګزان سره وګد مهاله لړۍ دی پر اوسه تاسو او بل خبره ده چې د پیسو غوښتنه لګزره لوړه ده که په کې مونږ سره جوړ شو نو ان شاء الله رحمان ان زم ملحق مونږ دی وګد وخت پر د وګړي لړۍ دی پر بازار سره اوسه تو بل خبره ده چې د افغانستان د ټونکو سیالي کله ملي لوګډاله په 13 تاریخ باندې راځي په 3 د نوومبر شپږیزه سیالي شروع کیږي تر 12 د نوومبر پورې لغنه ورسته سیده د امارات متحده عربی هیواد ته ځي اول ته سیده درې ورځنی تمریناتي سیالي د عمان سره لري او د 20 د نوومبر باندې د پاپو نیوګینی هیواد سره د انټر کانټیننټل کپ د لړۍ دویمه سیالي لري موږ هغه ستره کو په 20 نه 20 د 13 د نوومبر باندې موږ درې شلوري د سیالي د سیلا عمان او هانګ کانګ سره به تر سره کیږي او لږه څه وروسته بیا د زیمبابوي په دسمبر کې موږ قربتوب وکړو چې 15 ورځې نه او 2 شلوري د سیالي مور سره تر سره کوو
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بل یو مزه تفي ولاستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنوګونکو سلامونه مې ومني ولې ځنې کورنۍ مشمون ویری وي
خپل وختانه پام دې شکل سره ډارول باندې قرباني مني یو رقم وابسته کی غونته
دا کار کومه بدی پایلی لري
هغه معمولا پر نفس اعتماد چي معمولا د لویانو په مقابل کې خپل خبره خپل نظر نس کولای
نن پام دې اګلغه گیګو لموک سره وسی قدر من دوستانو ماشمان لغ و گلونو سر تشبیه کولی شو چه ده پالون کی خساتنه او پال نغوری ماشم دیت ارتیه لری چه خبری واوری دل شی غختنه پوره شی یه هم په نرم خبرو قناعت برکل شی اروپهان وایی چه که ماشم ورده رول شی نه وزیدا چه ده ماشم توپ په دوره که بدی غیزی پریکبی بلکه کل چلویگی هم نرمال نبی لکه چنگ چه پا کاروی ازدکر نشی کولی ده خلکو مخکی خپل نظر نشی بیلی امداسی لدی رو نورستونزو سر هم مخکی گی پا پایل که لطو تنسخه رو چه دوی ماشمان والی او چه دول ویری بی
بزدی او نقاب ده چی کلا کلا غونی داسه ده شادی ده چی ده بیزو نقاب ده بس دغه چی کلا کلا غونی او دا وریرونه می چی کلا کلا جاړي بس موري وای چاله راغله تاسه یو جالب نوم ورته اخلي بس ویاله چاغه خزه راغله بس دغه قور چینی بس وریرونه می چی هر چی ته کوټه ترمنه کی چاله مونږ اوس خوري راضی بس یو زل تغیرات فکر راشي
دې څه کم جرأت دي چې پلار راشي بس دې کنجونه ځان ته پیدا کړي غلی شي بس دې منفي کرکټر زموږ ماشوم ته انتقالیږي ناخداګاه باندې
زنه مایندې دي چې هغه خپل ډېر په افتخار وایي چې زه کله خپل بچی ته وګورم نو هغه پوښي چې زما مطلب څه شی دی زه څه شی غواړم اما دې ته هغه متوجه نه اوسېږي چې د دې ماشومان څومره بد اغیزه په دې باندې کوي چې هغه ویری
کور شاته د سنزر بوټي د سنزر غټ غټ بنزر وکړه ماشوم واخه ځکه ته کړه دیوال نه ځکه ته لاس نیونه ورزول نه او جوګي ونی سه ان منی ری کړه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ماشوم توپ کې ویرول د انسان په ټول ژوند باندې اغیزې کولی شي د کابل په انتون لڅو تنو غو مسلینو سره غږیدلی و چې په کوچني والی کې ویرول شوی دی هغه یې په ځوانۍ کې د بد اثراتو په اکله او دا چې څنګه ډارول شوی غږیږي
په لیوه په پیشو په بابا او په روي دا شان کاملا شته دي زموږ په کورنۍ کې به هم او زه خپل په دغه شان ډېر ویرول شوایم یم چې هغه منفي ټکي زه اوس احساسوم که زه خبرې وکړم دا به زما د کالیو په اړه څه وایي زما د خبرې به څنګه دوی اخلي یو رقم ته هغه ویره په دغه وخت کې په بله ویره بدلیږي
پله شخصا ډیر شوخ ومه زه داسې بیرولم چې مثلا ګواکې بلا راغله ما ځه بیرون ته نو بالاخره هغه زما ذهن په یو داسې شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم زه نشوای تللی بیرون ته حتی ما خپلې مور ته یا خپل مشر ورور مې راسره جګولو او زه به هغې بیرون ته بولم اوس هم کله کله زه د شپې بیرون ته ځم زه خپله داسې د ډار احساس کوم بلا ده پیریان دي څنګه ده څنګه د شپې سړی نیسي او تختوي غرو ته بیایي یو چا به چې لوی لوی کالي غټه لونګۍ به یې تړلې وه د هغې نه به موږ ډارېدلو موږ ډلې نایر اغلا لو تخته یا
مثلا د قبرستان د خوابه څوک نشوي ترې دلې ځکه دا یو ذهنیت ورکه شو چې مړ لاټیږي او داسې خلک ډاروي بیا پسمنډ او کیسې به متبخانه کیسې به خپل کورانه کې سپینګری وکړل کله پنتون تر ما دومره جرأت نشوي کوله چې خپل شته شی به مثال په ذهن کې وو ما غنه شوی وړاندې کوله چې ما شاید غلط وي نو دا د همغه ورکټوب د داراول د ترس د دغه اثر وچ ما کړی وو دلته ما دا کار نشوي کوله
کسان چې په ماشومتوب کې ندی ویرول شوی د ځان پاړه څوي د پکتیا له وسیدونکو نجیب نه یاورو
زه فکر کوم دا سنف خبري کول یو ځای ته ځم خبري کول دا ټول د امدې عوامل دي مثلا زه کولای سم خبري وکم خو کسان چې ویرول شوی دی غوي خبر نش کولای خپل پښتنه سوال یو عادي شی هم استاد ته یا یو بل کس ته نشي ویلی یو کار چې یو دفتر کې بند ویالته تنه نشي تلای یو رقم وابسته کی غونته زه نه ویریږم دینه چې خپل حق می پاس په ډیر اساني سره ورځم داروی یو ځای کې یو دفتر ویارت چوي په اساني سره ورځم خپل خبر میکوم یعنی په خپل ځان باندې باور لرم په خبرو کولو باندې
دیو شمیر کسانو په باور لزینو غشانونه د ماشومان ویرول چې هغه ته توان رسوي لکه اور او به مناسب کار دی د کابل اوسینکو شاکر وای چې دا ویرول هم باید په داسې باندې وي چې د کوچنی په ذهنیت باندې سر ونه کړی
په هغه اندازه د ماشوم ډارېدنه سیدی پوښي سیدا چا جوش د دمسوځوي
ده او گرمی ده خطرناک ده تنور ویری تناره په غاړه باندې هغه ته ورنږدې نشي یا منقل ته ورنږدې نشي په دغه حکیمانه ډول د هغو شیانو نه ډارول مشکل نه لري اما داسې هیولاګانې ورته جوړې کړي یا د دیو په نامه باندې وډار کړي یا د بل شي په نامه باندې وډار کړي دا ښه کار نه ده او د ماشومانو په تربیه باندې منفي اثر غورځوي.
لیکوال شاعر او د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق چې شپږتیا کلن دی وایي کورنۍ یې چې له کومو شیانو نه په ماشومتوب کې ویرولی تر اوسه یې له ذهن نه دی وتلي. نوموړی په پیل کې راته وایي چې دی له کومو شیانو نه ویروه.
پیری شیشکه مرد ازمای داسې قصې ډېرې دي چې د هر یو درته وکړم. زه خپله یو ورځ له خپل کلاوه کلی ونو موږ داسې کور درلود چې یوې خوا ته یو خونې وې بلې خوا ته منځ کې یو دالیز دالیز کې تنور دی موږ منډو به پدې ډوډۍ پخوله او بیا دا توخانه غوندې وه دا کوټه به مې په ځمې کې ګرموله. نو چې راووتم ماخستن د باندې راووتمه دا د دروازې له کونج نه هلته خو برق نه و دا د څراغ شغله په هغې دیوال ولوېده. ما فکر وکړ چې هغه یو پیری دی چې له دا سپین کنه او چیغې مې وکړې. داسې خاطرې د ما سره شته. اطفال داسې دي د دوی دغه د ګرفت قدرت د دوی د اخذ د دوی د اخیستلو قدرت ډېر زیات ده او زه اوس چې دا نن یو خبره له تاسو سره وکړم سبا رانه هېره ده ولې د طفولیت خاطرې مې هېڅ وخت نه هېرېږي. ها چې ماته مور منت کړی ده ها چې زه په کلي کې بیرول سوی یم چې ما جګړه کړې ټولې خاطرې شته. اطفال د آینده ځوانان دي د آینده حاکمان دي د موږ میراث خواري دي. تر اوسه هم دا زړه تربیه لا په افغانستان کې د اطفالو په باره کې شته. کله چې مور ویده کوي زوی خو اطفال دي هغه شوشي غواړي لږ کښېني لږ غواړي په وخت نه ویده کېږي نو ورته وایي چې هغلته یو بابا و ده دیو ده راغلی ده ښامار ده خوري دي او دا در سم لهم له لوسه و په دې قسم د اطفالو په ذهن کې ویره یو تشویش وروسته ته د هغه په شخصیت کې تاثیر کوي چې لوی شي هم که څه هم په دې باندې متعقد شوی چې داسې باباو نشته چې کور ته راشي راپسې لیکن په سایکالوژیکلي د ده په معتاتل شعور کې منفي اثر کوي. دا یو ویرندوکې یو بې جراته شخصیت لوهېږي. د موږ هغه ځوانان چې ډېر زړور او شجام دي هماغه ویره یې ورسره ده که نه وایي خدا زه دوی به څه کوله که نه.
دا چې روانشناسان د ماشومانو ویرول څومره غیر مناسب کار ګڼي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي هغه ماشومان چې د کورنۍ وړکتون ښوونځي او ټولنې لخوا ویرول کېږي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي.
هغوی معمولا پر نفس اعتماد ټیټي یعنی هغوی ډېر ځله د خلکو په مخ کې نسي غږېدی خپل حق له چانه نسي غوښتلی معمولا د لویانو په مقابل کې خپله خبره خپل نظر نسي کولی معمولا خپل ځان په راتلونکي کې نسي مطرح کولی. دویم هغه ماشومان چې ډارول کېږي په پرېکړه کې ستونزه لري یعنی یو ډول تصمیم نسي نیولی. یوه ډېره وړه مسله هم باید له نورو سره شریکه کړي که شریکه نه کړي کېدای شي نورې تهدید کړي ویډار کړي. هغه ماشومان چې په وړکتوب کې ډار سوي په لویه کې هم بیا ډارېږي. هغه ماشومان چې په وړکتوب کې ویرول سوي په راتلونکي کې چغاټم سي په مستقل ډول یو کار نسي کولی یو ډول وابسته یي هغه خلک. دایم یو ډول د غلامۍ احساس لري دایم یو ډول د تسلیمۍ احساس لري. دایم باید خلک دوی ته هدایت ورکړي کېدای شي دوی په راتلونکي کې له ځینو سوې استفادې نه له ځینو خطرونو نه له ځینو بریدونو نه یعنی مسؤول نه سي. دوی کېدای شي یو څوک وډار کړي ورته وایي چې که دا کارونه کې داسې کار به وکړمه دې لاره کې به درته درېږم او دی کېدای شي بیا هر هغه څه چې هغه کس تر غواړي کېدای شي تر هغه یې کړي. او معمولا هغه ماشومان هغه ځوانان هغه تنکي ځوانان په هغو ماشومانو په هغو تنکیو ځوانانو تیری کېږي چې په وړکتوب کې ډارول سوي منځوي سوي او یو ډول ګوښه سوي. هغه ماشومان چې ډارېږي هغه ماشومان چې ویرول کېږي معمولا خپه یي معمولا غمجن یي معمولا ګوښه یي معمولا منځوي او نسي کولی چې یو پرمختګ یو هغه وکړي. هغه ماشومان چې ډارول کېږي ویرول کېږي خلاق ماشومان نه یي نوښتګر ماشومان نه یي مبتکر ماشومان نه یي معمولا یو ډول مقلده یو ډول وابسته یو ډول د خلکو تابعداره د خلکو په تصمیمونو په مقابل کې تسلیم ماشومان او خلک.
جمیله چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي هېڅ کله یې ماشومان نه دي بیرولي ځکه هغوی یې په بدو پایلو پوهېدل.
زه خپله پنځه اولاده مې لوی کړي دي ما نه دي بیرولي نور چا ته مې لیدله مخې به پټ کړه په زنګانه کې به تکوله ول بیدسه چې پلانکي شی راغله پنځسه کو خي رالغه ده وښي مور رالغه پلانکي راغله دغسې دا هر شي نومانده یک د بیرندک شی نوم به واخیستله چې هغه ته راغله بیدسه هغه یې په دغه چم بیدول هغه بیرېدله نو دا خو ښه کار نه و نو مګر پخوا خلک کوله. زما دغو نه د خدای مهرباني و چې د پلار یې راته نصیحتونه راته کوله چې ما بیروه کوچنیان ما نه دي بیرولي دغو نه ګټې وکړه د تحصیل کرده د شکر دی عادت ویني در پانتون ګرته به حقوق ویل اقتصاد ویل انجینری ویل دا یو مې جرنالیست کما در کړی وای بیره ولی می وای خو نو خدر پس را راتله دغه به کنج کو بناست وای د هر شي سبب یې د درغوت د شغه ته د لپاره وخت به فائدہ نکي.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.